السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د مخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په ځلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپل مداخله رد کړي، خو یو شمیر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړون کې به ورسره وي. په کرملن ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت یو لسنیمې بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لید کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زلنسکی هڅه کوي چې ټرمپ له هغه خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکه ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې ورتیا د سارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې ورتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له اتاویایمې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې می میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړي دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو لشور او زوګه ډکه یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره د لوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولې ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایتالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14 افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د شل کلن حکومت لورستي ورځ سره برابر ده. په دې ورځ څه تیر شو؟
په دې چې وضعیت فوق‌العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به ثبات او مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونونه نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور ناست دي.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتم سنس کې یو. دا د دوی کانکور وایي سبب له ورځ د امتحان ورته یو ځل اما غشناس مو مکتب نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلی دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمیر مرسته کوونکي هم تاییدوي.
مداخله کیږي او کمانډان ګواښل کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي د دې چې هغه سروي په ډول ترسره کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې راځو د سر راپور تنن د اگست 14 په افغانستان کې د جمهوریت نظام د حکومت له وروستي ورځ سره برابر ده. 2021 زیږدیس کال د همدې ورځ په سبا طالبان کابل ته ننوتل او د جمهوریت نظام سقوط او خپل بریا اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوس یو د تیر جمهوریت نظام د ځینو چارواکو د بیلابیلو برخو فعالانو سره خبرې شوې چې دا ورځ څنګه او چیرته تیره کړه. دا راپور د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل په غږ پیلېږي.
زه د شنبه په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د اوړي هغه یوه نیمه میاشت رخصتیانه ویلې پارلمان.
2021 کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینګای کروخیل موریده. هغه کروخیل د دغه کال د اگست 14 د جمهوریت نظام د وروستي ورځې د وضعیت کیسه کوي. هغه چې د طالبانو په لاس اړنګ شو د اگست په 15 دوی پلازمینې ته په ننوتو خپل بریا اعلان کړه. هغه کروخیل وایي
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به صفات مثلا جمهوریت نظام به سقوطیږي یا جمهوریت به ختمیږي. نو 14 د اگست د بې سرنوشتې یو وضعیت و چې د اندېښنې وړ و او اندېښنه هم رامنځته شوه.
په دې جمهوریت نظام کې د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپروه او د په خبره چې د 2021 کال د اگست په 14 افغانستان کې نه و، ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي: حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده. نو سخت مایوسه او خفه کېدم، ځکه له یوې خوا څه چې من هیڅ د نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا شل دېرش کاله شاته تللو. دی زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي د ورځې کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره یې د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلوکان ډېر راغلي وو او هر سن کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي، انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي:
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او شل کاله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو دپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خوښیني سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبه یې ارغواني په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اصلا باور یې نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتا آرام داشت.
په دې ورځ کابل ظاهرا آرام و، خو د کابل او ډیری ولایتونو تر پوټکی لاندې د راتلونکي په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هیڅ از ما په ګډون فکر نه کوو چې یوه ورځ بله د داسې یوې ډلې په لاس د دې ټولو لاسته راوړنو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره ښځه ځپونکې ده. او په واکمنېدو سره یې موږ د افغانستان ښځې نن مجبوره یو چې د خپل ډېرو لومړنیو حقونو لپاره چې ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی له صفر نه باید مبارزه وکړو او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
صفر باید مبارزه وکړو و از سفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې و او مخوختل هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي لژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2021 کال د اګست 14 په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه مهال ویلي و چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره کار وکړ، ځکه په خبرې طالبانو دا څرګنده کړې و چې د دلیری کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي و چې دای هغه مهال دوحه کې و او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یو سیاسي هوکړه به رامنځته کیږي، خو دا یې کړې وه او ویلي وو وروسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمیر معترضو مېرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهره پلان کړي او لوړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزی عزیزی نوورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمیر معترض خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړ سازمانونو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان میرمنو د محدودیتونو پر وړاندې مظاهره او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسه کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبې په ورځ د اگست په 14مه ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو له پیلولو د دوی هدف د افغانانو په ځنګړي ډول د هغه ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه های متعددی را داریم. در برنامه های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد.
مو سو پرلپسی پروگرامونه لرو چی اما پروگرامونه دی چی په ډیری ودونه کې تر سره شي او په ډیری ودونه کې به تر سره شي. زموږ هیله دا ده چې نړیوال ټولنه بل اخره د افغانانو ناوړه وضعیت او دغه ستونزمن حالت چې طالبانو د خلکو پر وړاندې رامنځته کړی، خزی بینجونې سیری کړي او د سیاسي ارغمل په توګه د غوی لاقونو څخه نوړه ګټه پورته کوي د پایټکې
دغه شبکې دغه شان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین نه ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بې عدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضایې له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر شوي دي. دغه شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې بشمیره جنایتونه ترسره شوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارتایډ ښکاره کړنې ترسره شوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بیغوري او نپاملرنه د څرګندوي چې موږ نور له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او وسطو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن طبي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګه یې هم منع کړي. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه یې کړي ادعا یې کړې چې بندیانې او شکنجه شوي دي. یو شمېر قبل میشتو مېرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا هم هم کړی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړی او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلې دي.
د طالبانو په څلور کلن مزله کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدې نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوي.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وچې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که خوانځای نه وبند شوی سکهال به د پهنتون په دویم ټولګي کې و. شبانه له ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویل دا او همزولې لدی کړيږي چې هیلې نیمګړې پاتې دي او څوک غاګ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلوکانو چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناشته ده.
د مکتب وخت مو هغه تقریبا په و مو واتم سنت کې مو به د دې په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم. زه به تاسو نه مخکې دا غوښته کوم یو بشم هم ژوند د تقدیر له به برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبب له ورځ دی امتحان ورکې او زه له هم هغه شناسم او مکتب نه دی خلاص کړم.
دا یوازې شبانه نه ده چې له به برخلیکې کړيږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته خوانځيونه به برخې شوې دي.
پاوزه لورونو سره یو ځای خوانځي تل پلما خو چې کله دوی سار وختي خوانځي تزین نو زه کوخه کوم.
دا د خوانځي بل زده کوونکې هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هرې وایي د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وایي.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم داخله درلودله. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بلابل ځای کې دنده هم لري. نو زه چې هغه وینم نو زما یو ځینی د محتیتونو لامل زما ښځېتوب دی دا چې زه یو ښځه یم نو ماته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي. نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلې وای.
لزدا کړو او تحصیل محروم انجونې داس مهال خپل نیمګړی هیل جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت تر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د انجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د انجونو یوازینی هیله روغتیايي نیمل وړ زده کړو ته و چې په کابل او لوی خارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسه هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایوازه ما غدر ټولنې قابلې یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدي چالت ایوازي وقابل.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نغوړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځيو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روختونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تم هم نه لري.
وخت چې داخله کوی چې خزی د پکور کینی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقوم نه کوي. جامع کې وازه د خزی زیګون وازه د خزی امیدواري نه ده. ځینې د سنور مشکلات دي چې وخزی نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحه ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساس ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته دی وی سینې اولټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه او کې کنري او کې کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خانه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر او کې کنر جلدی ډاکټر یو کې دا ټوله غڅې دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چوي خزی دی په کور کې نی خزی بیا د په توقم د دی ونه لري چې شفخانو ته ځي اولنې غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري
د طالبانو حکومت په لومړی سر کې خونځي او په هنتونونو تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینان ناروغان شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بيخي کم دي
او به خیلی زیاد مخلوق هم دی دن اراغان به خیلی دیر دی اونو دن ارسان دیر به نایی تک پمی دی که او دویدره نیر دکتران نیستا منگر دا مخلوق دیر دی چندان دیم نپرسی جی
ده طالبانو ده همدی بندزنو لکبلا گنش میر کورنه لوطن پا تیخت دی او حد سکوی چه ده خپل لونو ده تحصیل هیلی پورا کری
او بولست و حکومت پا دوارو باندی دیمک دا غرق ده
دا قومی مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي
سمګ سبا یوه ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعا کوو تدابیر کوو دا مې واده دا مخاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته مليون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن واځ نه ستونزه مې دا ده چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي کچېره دې مال روانه ته زده کو دروازه باندې نو شاید اشای ما مجبوره چې زوول بل خاطر ځان وباس
د طالبانو حکومت په خو ویل چې د جنونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارې یو برخه ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړی او درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي د اسلامي همکارۍ سازمان ګنشمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هوادونه بیا د نجونو پر اسري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي دوی وایي خځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجنيري، تخنیکی او ان امنیتی او پوزي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي.
azadiradio.com
اوس هم د طالبانو د څلور کلنې په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت وسیدونکو د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالت چې د صفر سره ضرب ده آر دریم کس چې د خیرات غواړي چې په خار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لګلک سی وي او ته د المنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران بشي سوچ په وکی چې زه چرته د المنو یا د محتاج خلکو د لیل راغلی ما په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې ډېر ډېر زیات خراب ده نړیوال مرستې چې دی هغه هم په ملکیږي د طالبانو لپاره المانو کسانو تمرست نه رسیږي په پاپا کې هغه کم زکاتونه تجارانو ورکول یا با زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان خلی د وشر او زکات په نامه باندې دی ټولې
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکو یم طالبانو څلور کاله پوره کې سې دوی راغلي دي حکومت کوي په دې څلور کالو کې غربت ډیر شوې ده غریبي ډیر شوې ده بیکاری زیاته شوې ده کار نشته زه خپل سهار له کوره چې وزمه کار پر سې کار نه پیدا کیږي میاش کې لاس پر ذکر وی شل ورځې کار نه وی شل ورځې موږ له جواب خورو ډیره زیاته سخت ده د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله اوس وظیفه نشته مونږ دا وختنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي کومکونه وکړي غریبانو سره زه خپل چې بازار ته وزم ډیر زیات سوالګران پیدا شوې دي زنانه دي ماشومان دي ځوانان دي
موسی ما له ننګرهار څخه دا چې د طالبانو دراتک تقریبا د څلور کال پوره شو نو د دوی دراتک سره ډیر زیات غربت زیات شوې ده اقتصادي مشکلات زیات شوې دي کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې او تقریبا به وظیفو شول نو حالات ورځ تر بلې خرابېږي اقتصادي وضعیت مشکلات لري زیاتېږي کوم تاسو ګرو هر فامیل ماشالله لس پنځل لس کورې غړي لري دې لس پنځل لس کې مخکې به دوه درې وظیفو خو متاسفانه هغه دوه درې به وظیفو شي شوی غلا شو کی دا چې ډېر زیات شوی دی پکې ځکه خلک مجبور دي سو کی بس ټول دغه یو کار روزګار شته یم دغه یو لار ورته پات ده بادشاہ چو فار کی موبایلونه پټي چو داسې دکانونه باندې ورځي یو څه کوي بل څه کوي
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوی دي اقتصادي حالت خراب دی خلکو روزګارونه نشته خلکو سخانه کې ډېر تغیرات راغلي دي پښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي کار زمينه برابر شي چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو نور پیغامونه هم راولېږئ مو کې درته خپرو وروستای راپور اخلو هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې اکثر مرستې غصب او په ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي سیګار په خپل یو تازه 1/3 مخیز راپور کې چې د اګست په 14 یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی سیگار سے تکڑے تملکرو ملتنو چارواکی د قراردادی بنسټونو رشوت اخلی او طالبانو سره شریکوي خود ملګرو ملتونو کومې ادارې لا د سیگار د راپور ته خبرګون نه دی خودلای د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستي ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسي محدودوي په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستي هلته وویشي چې دوی غواړي نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندوی ادارو کارکوونکي هم ادا کوي د افغانستان په ختیځ حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسول چې نوی غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سم نیمایي مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي
کوم مرستې چې د دبليو سي له خوا یا د نورو مرستندو ادارو له خوا د دبليو سي له خوا د تکمی پر سوالو ته لازمي مثلا نظر کاټونه د خوراکي توکو مرستې په نوم خو هغه به د ریسو د تم هم چارواکي سره د ځکوي خپل کارونه کوي او بیا پاتې
د سیګار د راپور له مخې په تیرو 4 کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړي د کابل ښار د 22 ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پېژني ولوالي او دوستي ورسره وهغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي د هغوی امر ومني د هغوی رازونه افشا نه کړي هغه خلکو ته رسېږي نورو ته نه رسېږي زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستې
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې و خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزي یو کسانو د ادا او څرګندونو په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت یو وایي رويټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواک توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندوی ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي د سیګار د ویپانې د معلوماتو مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل د راپوري د چهارشنبه په ورځ د اگست په 14 د متحده ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږي ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې دوچا د راپورونه